پیښور کې دا مهال د ماسپخین یو بجه شوه. دا روانه خپرونه د تازه نجیب عامر د خپلو همکارانو په مټ وړاندې کوم. باجوړ کې چاودنه، سوات کې د ان پی د یو ځایي مشر وژنه، کراچۍ کې د افغان کډوالو له زندانه خوشي کېدل، او د جی ایټ هیوادونو لخوا مصر او تیونس سره د مرستو ژمنه د دې خپرونې مهم رپورټونه دي. خو اول راځئ د عبدالحی کاکړ نه د دې سات خبرونه واورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. چارواکي وایي په باجوړ ایجنسی کې یو چاودنه شوی چې په کې اته کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د خیبر پښتونخوا په سوات ضلع کې پولیس وایي نامعلومه وسلوالو د عوامین شل ګوند یو ځایي مشر مظفر علي خان وژلی دی. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې چارواکي وایي چې له زندانونو څخه څلور څلوېښت افغان بندیان خوشي کړي دي. د بلغراد عدالت امر وکړی چې رات کو میلاد چتی د ملګرو ملتونو د هیګ نړیوالې محکمې ته وسپارل شي. په شام کې د جمهوریت پلو مظاهرو په محل اته احتجاج کوونکي وژل شوي دي. اوسم د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي چې په باجوړ ایجنسی کې یو چاودنه شوی چې په کې اته کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د ماشال ریډیو خبریال د ځایي چارواکو لخلې وایي چې چاودنه نن سهار د تحصیل سالارزی د پښت د سیمې په یو هوټل کې شوې ده. د باجوړ د مرکزی ښار د روغتون چارواکي وایي چې هلته اته مړي او تر شل زیات ټپیان وروړل شوي دي. ځایي چارواکي وایي چې لا تر اوسه د چاودنې څرنګوالی معلوم شوی نه دی. د خیبر پښتونخوا په سوات ضلع کې پولیس وایي نامعلومو وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر مظفر علي خان وژلی دی. په برید کې د یو پولیس په ګډون دوه نور کسان هم وژل شوي دي. د تحصیل مټه د تانې مشر اواز خان مشال ریډیو ته د پیښې د څرنګوالي په اړه وویل.
تقریبا داسې دو بجو وروستو شپې څه نامعلوم دهشتګر یا هر څوک چې کېدی شي هغه راغلی دي، او په دې داسې په اسانۍ باندې ډېرې ته دننه شي دي او هینډګرنیډ غورځولي دي ورته کمره کې، نو دې کې دی شهید شوی دی.
د تحصیل مټه د تانې مشر اواز خان وژل شوی. مظفر علي خان د عوامي نېشنل ګوند د مټه تحصیل مشر و. دوه کاله وړاندې وسلوالو طالبانو د نوموړي ورور یو زوی او ځینې نور خپل خپلوان وژلي وو. د بلغرات عدالت امر کړی دی چې رات کو میلاد چتی د ملګرو ملتونو د هیګ نړیوال محکمې ته وسپارل سي چې دا ډول د اموجنی جنگی جنایتونو او د انسانیت پر ضد د تورونو په حق له محاکمه سي. د لاند عدالت ویاند ماجا کواچوک په بلغرات کې د عدالت د باندې وکړي. د رات کو میلاد چ د مدافع وکیل ول چې دوی به د دوشنبه په ورځ د دې پر ضد یو درخواست جمع کوي. میلاد چ د جمعرات پر ورځ نیول شوی وو. د نیټو جنگی الوتکو په پنځم ورځ هم د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې ځینې ځایونه په نښه کړي دي. د لیبیا دولتي ټلویزیون وایي چې د ښار په جنوب کې له مزدا نومې سیمې سره سو د غبردونو ځاني او مالی زیان اړولې دي. تر دې وړاندې د اتو شتمنو هیوادونو سازمان غړو هیوادونو فرانس، روسیې، د لویدیځې هیوادونو ملتیا وکړه چې کرنل قذافي دي سمدستي واک پریږدي. دوی نوموړي ته له منځګړو څخه د استفادې وړاندیز هم وکړی. د غونډې وروسته د فرانس ولسمشر خبري کانفرنس ته وویل.
د ښاغلي قذافي اختیار د هغه په خپلو لاسو کې دی. کچرې لمخیا خواشي نو د لیبیا وګړي به له تنګسیو خلاص کړي، او که په ځای پاتې کېدلو غواړي نو له پایلو سره به مخ شي.
دا د فرانس ولسمشر نیکولاس سارکوزی. بلخوا د روس ولسمشر دیمیدری میدیتوف ویلی چې کرنل قذافي نور د هیواد د چلولو حق نه لري. په شام کې د جمهوریت پلو مظاهرو په محل اته احتجاج کوونکي وژل شوي دي. د دولتي ډیویژن په وینا دغه کسان د جمعې په ورځ د وسلوالو ډلو لخوا ووژل سو چې پکې پولیس او ولسي وګړي هم شامل دي. بلخوا د اتو لویو اقتصادي هیوادونو د سرمشریزي په پای کې په خپور شوي یو بیان کې پر شام زور ورکړل شوی دی چې د ازادۍ لپاره دي د ولس جایزه غوښتنې پر ځای کړي. د بشري حقوقو سازمانونه وایي د ولسمشر بشار الاسد پر ضد لتیرو لسو میاشتو راسي په روانو مظاهرو کې د یو اندازې لمخي یو زر کسان وژل شوي دي. د پاکستان د کراچی په ښار کې چارواکي وایي چې له زندانونو څخه 40 افغان بندیان خوشی کړي دي. پولیس وایي دغه افغانان د قانوني اسنادو نه درلودلو په تور شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې نیولي وو. په خوشی سو کې ځینې ماشومان هم شته. دوی بنن د چمن د لارې افغانستان ته ځي. ورستای خبر هم دا دی چې د روس، یورپ او امریکا سره اړه لرونکي هم جنس پرست فعالین نن له کریمینل سره نږدې د یو لوی لاریون تیاری کوي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو په لاریون بندیز لګولی او ویلي چې هر څوک راڅرګند شو نو دوی به نیسي. روس له څو کالو راهیسې هم جنس پرستانو ته د مظاهرو اجازه نه ورکوي. دوی وایي چې دا به له تشدد ډک ردعمل رامنځته کړي ځکه چې په روس کې خلک له هم جنس پرستانو څخه ډېره زیاته کرکه کوي. دا خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. تاسو زموږه په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ډاٹ کام باندې اوري وړاندې په خبرونه کې به ووري. باجوړ کې نن په 14 کې اته کسانو وژل شول او شلو نه زیات نور ژوبل شول. سواد کې د عوامي نېشنل پارټي یو ځایي مشر مظفر علي خان وژل شو. د سمود مخ کې مشال لډیو ته په مرکه کې ویلی وو طالبانو د د کورنۍ نور غړي هم وژلي خو د طالبانو ته سر نه دی ټیټ کړی. ولی
طالب سره په دغه سوچ او په دغه لار او په دغه ملګرتیا دا دای خبري سوال نه پیدا کیږي. دا غي وجه ده چې طالب چې دی هغه د ملک او د قوم دشمن دی.
په هنګو کې د تیرې ورځې د 14 شمیره 13 ته ورسېده. د 14 د تلفاتو شمیره 13 ته ورسېده. د کراچۍ له زندانونو 40 افغان بندیان خوشې شول. یو تن وایي
مجبوری په ایران ته تللو لاره کې وي. جیل کې مې تقریبا یو نیمه میاشت بیا مې توبه ده بیا وطن ته زندگی کړم.
د نړۍ اترو سترو سندي هیوادونو د مصر او تیونس سره د مرستو ژمنه وکړه. او موبایل ټلیفونونه د انسان صحت ته ګټور دي که زیانمن؟ په دې اړه هم درته ریپورت لرو. د دې ترڅنګ د لوبو نیس پروګرام د لوبو نړۍ هم درته لرو. د مشال ریډیو ترڅنګ اوسه. رازو د خبرونه د سر ریپورت ته مهم او ریپورتونو کې دغه ریپورت په سر کې شامل دی چې په باجوړ کې نن 14 شوې ده. د باجوړ جنسي په تحصیل سالار زور کې د بمی 14 شوې ده چې ورکی د ریپورتونو پر اساس ویل کې اته کسان وژل شوی او تر شلو زیات نور ژوبل دي. د مشال ریډیو د خبريال د ریپورت لمخې بمی 14 د تحصیل سالار زور په پښت سیمه کې د یو هوټل دننه شوی چې ورکی تر دې دمه د اتو کسانو د وژل کېدو خبر ده. د 14 نویت تر دې دمانه دی معلوم. نور حال مونږ ته زمون خبريال لسیمینار کوي شانه واسطه راکځه.
د باجوړ ایجنسی تحصیل سلارزی په سیمه پښت بازار کې په یو هوټل کې د بمی 14 لامل تر دې دمه اته تنان مړ شوي او د شلو څخه زیات زخمیان شوي دي. دا 14 د پښت بازار په میاجان هوټل کې شوي ده چې دغه ځای ته د سلارزی د بیلبیلو کلو اولس راځي. د ایجنسی هډکوارټر هسپتال خار باجوړ ایجنسی د ذمہدارو د وینا تر مخه په 14 کې اته تنان مړ شوي دي او د شلو څخه زیات زخمیان شوي هم دي کوم چې هسپتالو ته راوړل شوي دي. دا پولیټیکل انتظامیا د لیویز فورس د سرچینو وینا ده چې کوم هوټل کې 14 شوې ده په مکمله توګه اړنګ شوې ده. خو د 14 په اړه څه معلومات نه دي شوي چې دا ځانمرګ بریدو یا د وړاندې د بم یې خودل شوی وو. شانواز ترکزای مشال ریډیو باجوړ ایجنسی.
تاسو په باجوړ ایجنسی کې د 14 ریپورت زمونږ د خبريال نووریدو. هلته بیګاش په سواد کې هم نامعلوم وسلوالو د وامي نېشنل ګون یو ځایي مشر د دوه نورو کسانو په ګډون د ګرنیټ په حمله کې وژل دي. پولیس وایي چې بیګا د شپې د مظفر علي خان کور ته لاسي بمونه غورځول شوی وو. په دې اړه نور تفصیل زمونږ خبريال نیاز احمد خان د سیمینار کوي.
د مټی تانی ایس ایچ او غواس خان تر مخه دغه حمله 13/12 بجو نه ورسته شوې ده او وړاندې هم په مظفر علی خان ډیډونه شو. ایس ایچ او دغه پیښې په اړه مشال ریډیو ته ویل
تقریبا دا چې 2 بجو نه ورسته شپې څه نه معلوم دهشتګر یا هر څوک چې کېدای شي هغه راغلی دی او په دې داسې په اسانۍ باندې بیرته د نشې د هینګرز غورځولي ورته کمره کې دې چونکه فرش باندې ملاسو کمزې چې دې ملاسو د قزې کې ګرنیټ ورته ایشته دې خواته نو دې کې دې شهید شه دې ادین علاوه زموږ سپیډ سپیشل فورس والا عبدالله نوم دې هغه پکې شهید شه دې چې هغه مقابله کړې خپوره هغه نو وروسته برانډه کې هغه راګیر او شیر رحمان هغه پکې د شاه ډېرې نو مزدور کارو دې برانډه کې ملاسو هغه هم هیڈ شه دې مړ دې بل زموږ سپیډ زرمین زاده هغه سپیشل فورس والا دی هغه په دې مقابله کې لږ زخمي شوی دی دا درې پکې سری د شهیدان دي او یو پکې زخمي دی زموږ سپیشل فورس سپیډ ورسره
مظفر خان د عوامي نېشنل پارټۍ تحصیل مټې صدر وو او تیر څو کالو راسې دغه پارټۍ سره تعلق لرو درې کاله وړاندې د سوات په ترهګرۍ کې وسلوالو د دوی رور مختار علي خان او بیا زوی افتاب علي خان هم وجلي وو د دې ترڅنګ وسلوالو طالبانو شکردره کې د دوی کور او حجره هم سیزلی وه د پیښو وروسته دغه ټوله سیمه پولیسو او د پاکستان فوج ګیره کې اغستې ده خو تر دې دمه په دغه کې څوک ګرفتار کړی شوی نه دي او نه سګون دغه پیښه په سر اغستې ده نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
اوریدونکو مظفر علی خان د عوامي نېشنل پارټي سره تعلق لرل او د سیمینا د یاد وړ مشر د سره مشال لړیو د مارچ په 11 نیټه یو مرکه کړې و او د دې مرکه په ترڅ کې مظفر علی خان مشال لړیو ته ویلی چې د د کورنۍ اکثره غړي د طالبانو لخوا وخت په وخت وژل شوی خو د طالبانو ته هیڅ کله سر نه دی ټیټ کړی د په وینا طالبانو په سیمه کې ظلمونه کول او دوی به تر خپل اخري هدف پورې د دغو ظلمونو په وړاندې مقابله کوي همداسې هم وشول بیګاغه د ګرنیټ په یو حمله کې وژل شو اوس هم تاسو د ځان سره شبقدر ته بیا یو چرته چې سمو د مخ کې یو لوی چاودنه شوی و د دغه چاودنې په ترڅ کې د وژل شو کسانو او ز ټپیانو خپلوان وای چې دوی سره حکومت تر اوسه سمرست نه دی کړی شانواز ترګزې نور حال را کوي
شبقدر اف سی قلا باندې په ځانمرګي بریدونو کې مړو او زخمیانو سره د حکومت لړخه تر دې دمه سمرستي خونه دي شوی خو ځای دکاندارانو او کاروباریانو دغه ول سره زړه پورې مرستي کړی دي دغه دکانداران وای مړه شوی تنان د هغوی د ورونو او د بچو په شان وو او دوی به د هغوی د مرګ یا د زخمی کېدو وروسته هم د هغوی سره مرستي جاری ساتي
نور احمد خبرې کوم صدر انجمن تاجران شبقدر او قومي خلکو د هغه لپاره د وسره امداد وکړو حکومت د طرف نه ورته هیڅ امداد نشو په دې کې چې کوم دی موږ بعد کسان لپاره چندې موکړلې هغوی واړه واړه بشري هیڅ درک نشته دی زه خپل ما په خپل لیول باندې هغوی له خپل سغوړي مړې چینی مینی اوړه مړه هم ورلېږلي بعد بعد کسان سره هم پکې امداد کړی وو دغې نه علاوه جمعات کې هم چنده کړی وو
د نشاط موټرز بارګین مالک حاجي نشاط خان وویل هغوی د زخمیانو او د مړو تنانو لپاره هغه قانوني منډې ترډې هم وایي کوم چې د حکومت په تانو تحصیلونو کې د دغه تنانو سره د مالی مرستې لپاره وهلی شي
لیکن زموږ خپل کسان ډرورانو داسې چې هغه مړو په موږ خپل ځان حق وګڼو داغې هر څه موږ کړی دا خدمت موږ کړی دی داغې د آینده لپاره انشاءالله زموږ اراده چې داغې د بچو موږ خیال ساتو ولې چې زموږ ټول خپل کسان او په دې سوچ کې وو خو صرف ساتندونکي خو رب دی داغې کوم بچي چې پاتې دي بیا سری پاتې دي داغه بیا سری بچو خدای شته داغې بوجو انشاءالله زموږ اراده چې کوو داغې سره موږ امداد مالی امداد به لازم کوو انشاءالله ولې دا به موږ حق دی
پر دې دماکه کې د شالیمار هوټل شبقدر یو مزدور ځوان چې نوم یې شیرالم او هم مړ شوی و د هوټل مالک مراد علي وای
زمنګ همدا اراده ده چې دا غوي سری مطلب ده چې مدد کوو هغه ورونسته ده خو ډیر واړه دي کنه لکه د مزدور نه دي چې کو د سم متصدا غشینو خامخا و سر مونږ د هوټل کې پیدا کوو
اف سی قلاتا مخامخ ته درزیتوب کارکون کې یو ځوان چې رحمت الله نومیږي زخمی شوی و او تر دې دمه په هسپتال کې د علاج لپاره پروت ده د هغه ملګری درزی اجازه وای د خپل وس مطابق هغه خپل مرسته در رحمت الله سره کړی ده او کوي به
بالکل کنده سي جي خپل هغه خپل وسی کنه سړی ا سبزی مبزي یو لګه سودا مو ده هغه مل خپل ارس کو ولا کنه دا هغه خپل جي ډیر زیاده غریبي ده به انتها زیات غریبانان خلک لري کنه چې کم د خوښ شوی د عمر کې لکه د سوس هم نشتا دا سرمایه ودل ته برابر خپل کاروزګار به کو هغه لشل په به ګټلې هو
دغه دکانداران وای حکومت کوم رسته کوي او کنه هغه به د خپل اړه مړو او زخمیانو ورونو سره مالی امداد جاری ساتي شانواز ترغزای مشال ریډیو شبقدر
اخوا په هنګو کې 13 ورځ په بمی چاودنه کې د وژلو شو کسانو تازه شمیره خی چې اته ډیر شو د پورته شوی د شمیره روس سلاغ زیاته شو چې د خورو خزل د لاندې نه نور مړي هم راو وستل شو په ډیر زمون بل همکار طارق اورغزی د سیمینار ریپورت راکوي
په هنګو کې د ځانمرګې برید وروسته د ملبینا نور مړي هم راوتلي دي سبق د مرشو کسانو شمیره کې اضافه شوې ده په دې حق له د سیمینا صوبایي غړی عتیق الرحمن مشال لډیو ته وویل
بلاسٹ شوی دی کې 38 کسان په حق رسیدلی دي او 52 سم ثینګ زخمیان دي 22 اوسم په هنګو هاسپټل کې اډمټ دي.
د پولیسو پر وینا چې ځانمرګ برید د پیک اپ ګاډي په ذریعه شوی و چې په کې تر 350 کیلوګرامو پورې بارودی مواد استعمال شوی وو، خو الیزای خلک وایي چې هنګو بازار ته د بارودو نه ډک ګاډی د سکیورټي ادارو ناکامي ده. په دې حق له سیمې نه یو کس وایي مشر چارواکی ڈی پی او عبدالرشید وائی شد درهګره د خطرې خلاف پولیسو خپل ټول وسایل په کار راوستل دي. خولې قبایلی سیمو سره په لګېدو بندوبستی سیمه هنګو ته نورې ډېرې لارې راغلي دي، کوم چې حفاظت کول ممکن نه دي.
زموږ چې کوم زموږ سمره نفیدا سمره وسایل لیتا سو کتلې هر ځای کې زموږ په غرونو باندې موږ چې پوسټونه د لکړې دي، خو بهرحال لکه دومره انفریکوینټډ روټس دي. نارت وزیرستان د کرم ایجنسی دا اور اگز ایجنسی دا اور ټولو کې اپریشن روان دي او ټول د دهشتګردو مرکزونه ال دي. نو انفریکوینټډ روټس باندې هر یو روټ فزیکلی پاسبل نه دی جاته ګارد کې کنه، او انفریکوینټډ روټس باندې راتلی شي بالکل.
د هنګو ځانمرګي برید تحقیقات لپاره ټیم جوړ کړی شوی دی، خو مشال رډیو سره د خبرو کولو په وخت صوبایي غړی عتیقو رحمان اوویل چې تحقیقات ترسره کېدو نه وروسته تحقیقاتی ټیم خلکو ته د چودنې د کېدو کمزوري په ګوته کړي.
سامینسل ګورنمنت اناؤنس کړي ده چې کمیټه دې جوړه شي، نو اوس پرې چې څومره دمکې شوی دي ایمان نالج مطابق هغه ټیمونه هم جوړ شوی دي او سر سره دلیم ندي او حقایقونه قوم هم نه خبر، او دې وجه نه خلکو
د پولیسو پر وینا چې هنګو ته نوتونکي لارې پولیسو تړلې دي او ځای پر ځای د خلکو چیکینګ کیږي، خو د بارودو نه ډک ګاډی هنګو بازار ته راتلل د افسوس وړ دی. د 14 نه پس د هنګو غمزپلی غوښتنه کوي چې تحقیقاتو نه پس ذمہوار کسانو خلاف ته کاروایی وکړی شي. طارق اورگزے، مشال رادیو، هنګو.
دا مشال رادیو ده.
سن پولیسو د کراچۍ له زندانونو 40 افغان بندیان خوشی کړی دي. دغه قیدیان به نن د چمن سپین بولدک په پول افغان چارواکو ته سپارل کیږي. کراچۍ کې د افغانستان قونسلګری وایي چې دغه کسان 40 ورځې وړاندې د پولیسو په دې تور چې دوی قانوني اسناد نه لرل نیولی وو. ظفر کریمی په کراچۍ ښار کې موجود دی او موږ ته نور حال راکوي.
پولیس چارواکی وای دغه خلک سلوی خورځ وړاندې د قانوني اسنادو نه لرلو په تور پولیسو نیولی وو، او دغه کسان به نن د خالی پورز د چمن بولدک په پوله افغان چارواکو ته سپارل کیږي. راخوشه شو کسانو کې چې زیاتره یې د افغانستان د مشرقي صوبو اوسیدونکو په خپل خلاصون یې خوشحالي څرګندوله. د جیل څخه آزاد شو څو کسانو مشال رډیو سره خپل احساسات دې ټکو کې شریک کړل.
جلال آباد تللو مزدوري ته ایران ته تللو لار کې جیل کې مې تقریبا یو نیمه میاشت سار به لس بجو نو راته وو بجو نو خپل لس کور به موږ باندې هلته کار کوو. بس لار کې روان و ایران ته تللو کنه موږ سره شناخت نو په افغانستان نو بیا مې توبه ده بیا افغانستان ته زندگی کړم. زه د هرات ولایت نوم شاګول دی ګرمي ده جیل کې از خبره وای داسې سخت کار کول موږ باندې ګره دغه وخت پاتې نه بیا به هغه ماتول دا کیږه به ماتول. آینده کې باید افغانستان آباد کړو، یا به اردو ته لاړ شو، یا به پولیس ته لاړ شو، یا به کوم هغه به وشم.
د دې قیدیانو په حقله کراچۍ کې د افغانستان جنرال کونسل عبدالاحد خالقیار مشال رډیو ته وویل چې راخلاص شوو کسانو کې د لویانو په ګډون یو شمېر ماشومان هم شامل دي.
4 تن زندانی ها بود از 16 سال 12 تا 16 سال قرار داشتن و
دیوای چلور سلویخ قیدیان و دلس و امرون پکی ده اترلس و کالو سخا کم و دوی ده کراچی ده ماشومانو پا جیل که بندیان و چلور در شنور کسان بیا ده کراچی پا سنترل جیل که و ده سن حکومت او هم سیکرتریر سرا ده خبرو روستا ده کسان با ده پولی اخوان نن افغان چارواکو تا سپاره لیشی. ده عبدالاحد خالقیار پا خبره ده سن صوبه پا جیلونو که 15 سال ویخ نور افغان قیدیان چې د قانوني اسنادو نه لرلو په وجه نیول شوی دي پاتې دي، او د هغې د خوشی کولو لپاره د سند حکومت د چارواکو سره خبرې روانې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوسم یو نړیوال رپورت. د نړۍ استرو اتو صنعتي هیوادونو په خپله غونډه کې پریکړه کړې ده چې د مصر او تیونس د حکومتونو سره به د 40 بلیون ډالر مرسته کوي سو هلته د جمهوری او اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار وشي. په دواړو هیوادونو کې روان کال کې ټول ټاکنې ترسره کیږي. هارون باچا له واشنگټن د نور تفصیل سره.
د نړۍ د اتو سترو صنعتي هیوادو یا جی 8 د مشرانو د ورځنۍ غونډه 13 ورځ په اروپایي هیواد فرانس کې سرته ورسېده چې په خپره کړل شوې اعلامیه کې د مصر او تیونس له نویو حکومتونو سره د جمهوری او اقتصادي پیاوړتیا په موخه د 40 بلیون ډالر د مرستو ژمنې وشوې. رایټرز اجانس خبر ورکوي چې په یادو شویو دواړو عربي هیوادو کې سخ کال د آزادو ټول ټاکنو د ترسره کولو تیاری پیل شوي چې ورته د ملاویدونکي امداد زیاتره برخه به د قرضو په صورت کې وي. پر دې سربیره راپورونه ښایي چې د جی 8 هیوادونه به د تیلو په شتمنیو ماړه عرب ریاستونه او ځینې نور مالداره حکومتونه هم وهڅوي تر څو د نورو شاوخوا 40 بلیون ډالر د مرستو ژمنې ترلاسه کړي. له غونډې وروسته د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون یوې خبري غونډې ته په خپلې وینا کې ډاډ څرګند کړ چې هغوی به د سیمې هر هغه هیواد سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي کوم چې سیاسي اصلاحاتو راوړلو ته ژمنتیا وښایي. موږ د مصر او تیونس له مشرانو سره لوز هم وکړل چې نړیوالا ټولنه به د هغوی د هغو پلانونو چې د اقتصادي پایښت او د خپلو ولسونو د سوکالۍ لپاره جوړوي ملاتړ وکړي. دا مرستې به په ابتدایي مرحله کې د مصر او تیونس لپاره وي، ولې په پای کې به د هر هغه هیواد لپاره وي چې د جمهوریت او اصلاحاتو لاره خپله کړي. او ښکاره ده چې په دې لړ کې د لیبیا مثال هم ورکول کېدای شي. نوموړي هم دغه راز خبرداری ورکړل چې کچرې په اقتصادي توګه پرمختللي هیوادونه د عربي نړۍ اړتیاوې له پامه وغورځوي نو عین ممکن ده چې دغه عملیه ناوړې پایلې ولري.
If we fail to support these countries,
mung bayat pashak ke wonusu ke cherta mung de hewa dun sarap mrasto kawlo ke patira glu no da ba da ha tar haguru do pyawdi kawlo pa manawi che de zwan kul la charae aw ham ye arbanuna da khpalo nawlo azaim ul para karawi zabawariyam che ke mung nakama ki gu no de europe lo junubi pulo sakharawatun ke nor zyata tar hagari kadwali aw besubati ba ne gh zamung de hewa do da nana pa mung aghizu ki
coming from europe's southern border and that affects us right back at home.
راپورونه وايي چې د مصر او تیونس اعلی حکومتي چارواکو چې د جی 8 هیوادو له مشرانو سره په فرانسې کې لید کاته وکړه هغوی سره د اعلان شوې مرستو هرکلی کړی دی. بلې خوا ته بیا هم د جی 8 د غونډې په ترڅ کې په 2 نورو عربي هیوادونو شام او یمن کې د حکومت مخالفه مظاهره کوونکو د زورولو غندنه شوې او په حکمرانانو یې غږونه شوې تر څو له زور زیاتی څخه په لاس اخستو د خلکو جمهوري حکومت ته درناوی ورکړي. د غونډې پر مهال ویل شوې د لیبیا حالات هم له نږدې وسیړل شول چې په نتیجه کې د جی 8 هیوادونو مشران په دې سره موافق شول چې معمر قذافي په خپلو خلکو د زور زیاتی لړۍ ته په دوام ورکولو په دغه هیواد د واکمنۍ کولو قانوني جواز له لاسه ورکړي. د غونډې په پای کې د غونډې کوربا او د فرانس صدر نیکولاس سرکوزی خبریالانو ته وویل چې د روسیې په شمول واړه غړي هیوادونه په دې خبره سره سلا دي چې د لیبیایانو څخه د دفاع په غرض دی د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک له سپارښتنو سره سم د قذافي د حکومت پر ضد پوځي عملیات لا پسې ګړندي کړي شي. د ښاغلي قذافي اختیار د هغه په خپلو لاسو کې دی. کچره لمخیا خواشی نو د لیبیا وګړي به له تنګسیو خلاص کی او که په ځای پاتې کېدل وغواړي نو له پایلو سره به مخ شي. د امریکا صدر براک اوباما هم چې د جی 8 په غونډه کې ګډون درلود یو خبری کانفرنس ته په خپلو سرګندونو کې د قذافي لخوا د واک د پریښودو په خبره ټینګار وکړ او ورسره روانو حالاتو ته په کتنې د اسرائیل او فلسطین د شخړې د هوارولو ضرورت هم په ګوته کړ. موږ په دې سره شو چې د منځنی ختیځ او شمالي افریقا بدلیدونکي حالات د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د امن د کوششونو د لا پیاوړي کولو تقاضا کوي او دا چې په خپلو کې د نږدې همکارۍ او پترس کې به دواړه ډلې وهڅو سو د خبرو ترو میز ته راشي.
to sit down around a negotiating table.
په داسې حال کې چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې خلک د بشري او جمهوري حقوقو غوښتونکو شوي دي، د شننکو په اند د نړۍ د اتو صنعتي هیوادو د مشرانو د غونډې تمرکز په هغو لارو چارو چې په ترڅ کې د عرب استبدادي رژیمونو په ګوښه کولو د سیمې د نویو جمهوریتونو اقتصادي پرمختګ یقیني کړل شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په فرانس کې د نړۍ د اتو لویو اقتصادي ملکونو د غونډې ترڅنګ په دغه هیواد کې د امریکا ولسمشر د خپل فرانسې سیال نیکولی سرکوزی سره په داسې حال کې لیده کاته کړي چې د نوموړي لخوا په کرنل قذافي د څوکۍ د پریښودو فشار زیات شوی. باراک اوباما او نیکولی سرکوزی په دې اړه هم خبرې کړي چې څرنګه جی ایټ په عربي هیوادونو کې د جمهوریت پلوه تحریکونو مرسته کولی شي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر څانګه یو رپورټ لري چې ژباړه یې تاسو ته اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د لیبیا په اړه خپل یو بیان کې ویلي چې تر هغې د ناټو د هوایي بریدونو د لارې لیبیایي ولس نشي خوندي کېدی تر څو چې حکمران او معمر قذافي په واک کې وي. نوموړي دا خبرې په فرانس کې د دغه هیواد د ولسمشر نیکولی سرکوزی سره یوې ګډې خبري غونډې ته وکړې.
مونږ دا خبره منلې چې د لیبیا په اړه کمپاین کې مونږ پرمختګ کړی، خو تر هغې د ملګرو ملتونو لخوا د لیبیایي ولس د خوندي کولو پریکړې نشي عملي کېدی تر څو چې معمر قذافي په واک کې وي او خپلو پوځونو ته د خلکو پر ضد د جارحانه کاروایانو حکم ورکوي. مونږ د دې کار د ختمولو لپاره په ګډه متفق یو.
In acts of aggression against the Libyan people, and we are joined in resolve to finish the job.
د فرانس ولسمشر نیکولی سرکوزی د لیبیا په اړه د ولسمشر باراک اوباما د خبرو ملاتړ وکړو او وی ویل چې هغوی په دې خبره په سلا دي چې عرب هیوادونو ته د مرستې ضرورت دی، چرته چې په دې څو میاشتو کې جمهوریت پلوه مظاهرې شروع شوي.
مونږ د عرب انقلابونو په اړه یو نظر لرو او همدارنګه د لیبیا په اړه هم زمون یو سوچ دی. معمر قذافي به ضرور خپل څوکۍ پرېږدي او لیبیایي اولس به خامخا جمهوري مستقبل لري.
د دوه ولسمشرانو لخوا دا څرګندونې په داسې مهال لغلي چې ناټو د کرنل قذافي په رژیم د فشار د زیاتولو لپاره په سرخار طرابلس کې د معمر قذافي په پوځي کمپاوند د هلیکاپټرو د لارې بریدونه کړي. پوځي کارپوهان وایي چې د دې هلیکاپټري بریدونو د لارې د معمر قذافي په نخه کېدل به آسان شي که چېرې ناټو په خپله د لیبیایي حکمران د ختمولو پریکړه وکړي. د دې ترڅنګ دا هم تم څرګندېږي چې د تیونس او مصر مشرتابه به د نړۍ د لویو اته اقتصادي ملکونو ګروپو جی ایټ په غونډه کې دغه هیوادونو سره د بلیونو ډالرو لوزنامه لاسلیک کړي. په دې غونډه کې ګډونوالو ویلي چې د پیسو نړیوال صندوق او ایم ایف ته به دوی خواست کوي چې د 2011 نه تر 2013 پورې تیونس او لیبیا ته اضافي 40 بلیونه ډالرو قرض ورکړي. تم څرګندېږي چې د عرب هیوادونو سره د مرستې به په دغه هیوادونو کې د جمهوریت د یقیني کولو لپاره کارول شي. د فرانس ولسمشر نیکولی سرکوزی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې په تیونس او مصر کې د جمهوریت د ودې لپاره په کار ده چې دغه هیوادونو مالی مرسته وکړي شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما زیاته
کړه،
مونږ په هغه یو شمیر موکو او چیلنجونو باندې خبرې وکړې کوم چې په عربي هیوادونو کې رامنځته شوي. مونږ به په دې اړه هم ډېر زر خبرې وکړو چې څرنګه د تیونس او مصر په بشپړه توګه مرسته کېدی شي. د دې ترڅنګ په دغه هیوادونو کې به د جمهوریت په ګډون اقتصادي وده هم یقیني کولی شي.
د روسي زیارت په ورځ په فرانس کې شروع شوی د جی ایټ هیوادونو په غونډه کې د شام ترڅنګ هغه نور هیوادونه وغندل شو چرته چې حکمرانان په اولس باندې تشدد کوي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غونډه او غرزول پوي شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه تلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهره.
تاسو زما کور زما کله پروگرام هم اوریدل شي. خو درواني خبرونه په روستیو شیبو کې د لوبو اونیزه خبرونه درته لرو چې زما همکار بوریوال کاکړی جوړوي. او په دې خبرونه کې د انډین پریمیر لیگ په اړه تاسو معلومات اوریدل شي چې نن یې اخیری ورځ ده، یعنی فائنل به کیږي. په دې اړه د خبرونه جوړه شوې ده، په دې کې معلومات اوریدل شي. خو اوس د سټوډیو د ګړې ستنخی چې پیښور کې یوه نیمه بجه کیدونکې ده، عبدالحی کاکړ تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
چارواکي وایي په باجوړ ایجنسی کې یو 14 سوي چې په کې 7 کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د خیبر پښتونخوا په سوات ضلع کې پولیس وایي نامعلوم وسوالو د عوامي نېشنل ګوند یو ځای مشر مظفر علي خان وژلې دي. په برید کې د یو پولیس په ګډون 2 نور کسان وژل شوي دي. د پاکستان د کراچي په ښار کې چارواکي وایي چې له زندانونو څخه 4 افغان بندیان خوشي کړي دي. د بلغراد د عدالت امر وکړی چې رات کو میلاد چي د ملګرو ملتونو د هیګ نړیوالې محکمې ته وسپارل شي. د نیټو جنگي الوتکو په 15 ورځ هم د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې ځینې ځایونه په نښه کړي دي. په شام کې د جمهوریت پلو مظاهرو په مهال 8 احتجاج کوونکي وژل شوي دي.
د خبرونو لنډیز تاسو ته عبدالحی کاکړ وړاندې کولو. او اوس هم د نورو ریپورټونو طرف ته راځو. خبری رسنیو د روسیې د دفاع وزارت د چارواکو له خولې ویلي چې روسیې د امریکا له پوځ سره هغه تړون لاسلیک کړی چې له مخې به روسیا افغانستان ته 21 هلیکاپټرې ورکوي. په دې اړه د نړیوالو خبري اژانسونو پر مټ زموږ همکار اجمل اند ریپورټ لري.
راپورونه د روسیې د پوځ د تخنیکی همکارۍ د څنګه په حواله وایي چې په لاسلیک شوی تړون کې افغانستان ته د نوو هلیکوپټر ورکول د پخوانیو هغو لپاره د پرزو برابرول او تخنیکي ملاتړ شامل دي. مخکې تر دې روسي رسنیو د دې تړون ارزښت 380 میلیون ډالر ښودلې وو. ویل کېږي چې په دې اړه د روسیې او امریکایي چارواکو ترمنځ د تیر یو کال راهیسې خبرې روانې وي او تړون یې وس لاسلیک شو. د دې هلیکوپټرو څخه لومړنۍ به د رواني سوي کال په اکتوبر کې د افغانستان هوایي ځواکونو ته وسپارل شي. تر دې د مخه د افغانستان د هوایي ځواکونو د قمندان جنرال عبدالوهاب وردګ له خولې ویل شوی و چې له روسیې سره د یوې هلیکوپټرې بیه 1.5 میلیون ډالره منل شوې ده. ویل کېږي چې د MI-1 ډوله هلیکوپټرې چې د روسیې په 2 سترو کمپنیو کې جوړیږي د قوي ماشین لرونکي دي او تر 30 پورې سپرلې انتقالولی شي. له بلې خوا د افغانستان اردو تر دې د مخه هم له روسیې هلیکوپټرو څخه کار اخیسته چې د پخواني شوروي اتحاد څخه یې ترلاسه کړی وي. په عین حال کې د انټرفاکس خبری اژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوپ له خولې ویلي دي چې په افغانستان کې د روسي سخت هلیکوپټرو د ترمیم او د پیلوټانو او عملی د روزنې لپاره د ناټو سره د 3.5 میلیون ډالرو د مرستې یو ګډ صندوق جوړوي چې د ده په وینا 3.5 میلیون ډالر یې جرمني ورکوي او نور یې روسیې پر غاړه اخیستې دي. د افغانستان هوایي ځواک چې له پخوا راهیسې په روسي ټکنالوژۍ ولاړو په تیرو 2 لسیزو جګړو کې ورته درانه زیانونه اوښتي او وسې ګڼې الوتکې ویجاړې او له منځه تللې دي. ناټو ژمنه کړې چې هڅه کوي مخکې له دې چې بهرني سرتیري له افغانستان څخه ووځي د افغانستان ملي اردو د روزنې او تجهیزاتو له پلوه پیاوړي کړي.
وسم بیرته کورنی ریپورټونه راخلو. لسمودی رئیس په کورما کې د بیلا بیلو ډلو ترمنځ فرقی ځینې خطې روانې وي چې مرګ ژوبلې هم لرله. خو تیر ورځ د سیمې مخورو مشرانو او سپینګیرو د دواړو نخطو د دواړو خکیلو ډلو ترمنځ د ډزبندۍ اعلان وکړ. په دې اړه مجید بابر خان نور حال راکوي.
د تیر سوره دره حسی د کورمې د قبایلی سیمې په بالش خېلو ابراهیم زو او خار کلی کې د فرقی د ډلو ترمنځ خونړین ختی پیل شوی وي چې پکې یو شمیر خلک وجلې شوی او جوبل شوی. تیر ورځ د سیمې د سپین روبو مشرانو په حسو د دواړو ډلو ترمنځ د ډزبندې راپورونه دي. د دغه جرګې یو مشر حاجی فقیر زمان وای چې ډزبندی شوی ده، خو د دغه ډزبندې د بشپړتوب پاړه شکمن دي.
ډزبندی خو وشوه د مشرانو په کوششونو نه، امید خدای ته کېدی شي چې خدای وکړي چې دا دوامداره شي او مخ ته وچلېږي. حکومت دا هم وویل چې حکومت خپله دموراکه په سر وکړي، خپل کوم کردار د حکومت هغه صحیح طریقې سره وکړي، نو دا ډزبندي به پایداره شي.
خو د پاړچینار یو بل قبایلي مشر محمد عامر وایي چې دغه ډزبندي صرف په صده کې عملي شوې ده او زیاتوي.
دا هو جی داسې و چې یو په صده غاړه کې دلته کې جنگ شروع شوی و، یو د پاړچینار شمال کې غریز علاقه ده د شلوزان تنګی وته ای دې ځای کې جنگ و، نو دا کوم صده باندې کوم جنگ و دا خو بند شو. خو د شلوزان تنګی والا کوم پاړچینار شمال کې د غریز علاقه ده دې پرونه پورې دې ځای کې جنگ نو بند شوی، اوس پورې هم حکومت هلته کې وقتاً فوقتاً مطلب فایرنګ کیږي او دواړه فریقه موجود دي هلته کې.
په کورمه قبایلي سیمه کې د تیرو څلورو کالونو په دغو جګړو کې په زرګونه خلک وجلې شوي، جوبل شوي او بې کوره شوي دي. حاجی فقیر زمان د دغو زیانونو په اړه وای چې
2007 نه تقریبا ما په خیال کې چې 4-5000 کسان ورکی مړ شو، همداسې 8-9000 کسان ورکی زخمیان دي. په دې شکل کې ډېر کورونه او ډېر ځایونه خراب شو، ړنګ شو، سوي دي، خلک بې کوره دي.
چې کوم مړ شو د هغوی غم خو هم ډېر دی، خو چې کوم اوس په دغو سیمو کې ژوند کوي د هغوی څه حال دی؟ محمد عامر یو ځل بیا:
تاسو خپله یقین وکړئ چې په پاړچینار خبره به زه تاسو ته وکړم چې پاړچینار کې څوره څه د غالي دوکانو سره کې وړه میلایږي، هغه بالکل خالی شوی دی، نور غوړی نه میلاویږي جی، او څوکم خوراکي مواد زیات زیات هغه زړه دل پاتې دی، هغه د خلک هغه باندې گزاره کوي. او بل هغه دا دی چې شون کې دغه ځکه د سبزو سیزن دی دغه علاقې کې، بل د ټینډې میلاویږي او د کوم بینډې منډې د کوم خلک سبزي دا میلاویږي، دی باندې خلک گزاره کوي. او کې مشکلات دا دي چې نور څوکم زوري خوراکي مواد لکه غوړی شو او نور څوکم هغه دی هغه نه میلاویږي جی، خاص کر ورو ډیر زیات تکلیف دی، ټول د کنا خالی دی، خلکو ته ډیره زیاته پریشانی دی حواله سره.
په کورم قبایلی سیمه کې جګړو او بیا د امن د معاهدو د لړۍ دومره زړه او بې اعتباره ده چې د ځایي خلکو اوس د دغو جرګو د فیصلو او د حکومت له طرفه دغه فیصلې عملي کولو باندې د بې یقینۍ ښکار شوې دي. خو د دې نه باوجود امن یې خوښ دی او امن ته اړتیا لري. محمد عامر راته وویل چې اوس دواړه فرقې ډلې د دې جګړو او مرګ جوبلې نه تنګ راغلي دي او د امن په بشپړتوب متفق دي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
تاسو که همدا شی با مشال ریډیو لګولی وی نو تاسو ته به دوی چې زمنګ د نن ورځې مهم رپورت دا و چې باجوړ کې نن یو بمی چاودنه کې 8 کسان وژل شوی او 30 زیات نور جوبل شوی. د دې ترڅنګ دا رپورت مهم لرلو چې سواد کې دوامي نشر پایټي یو ځای مشر مظفر خان بیګا د ګرنیټ په حمله کې وژل شوی دی او د کراچۍ له زندانونو نه 40 افغان بندیان چې سمو د مخ کې نیول شوی وو خوشش ول او نن به د سپین بولدک د لارې افغان چارواکو ته وسپارل شي. وسمبل رپورت د قامی ادارې ان سی ایچ ڈی په مرستې سره با یوې پروژې لمخې په خیبر قبایلی سیمه کې هغه ماشومان یو واری بیا په سرکاري سکولونو کې داخل کړی شي چې کوم سبقونه نه وای، او دا چې دا پروژه به د خیبر ایجنسۍ د تعلیمي شارې لپاره ګټوره وي او کنه. په دې اړه د خیبر ایجنسۍ نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواره تفصیل راکوي.
قامی ادارې نیشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ لخوا په خیبر ایجنسۍ کې د ایجوکیشن دفتر په مرسته سره یو نوی پروژه اعلان کړې ده. د دغې پروژې تر لاندې به په دې سیمه کې هغه ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخلولی شي چې کوم سکولونو ته نه درومي، او په هغو سیمو کې به عارضي سکولونه هم جوړولی شي چې کومو ځایونو کې ورته اړتیا وي. د دغې پروژې په هکله باندې د خیبر ایجنسۍ ایجوکیشن آفیسر هاشم خان اپریده مشال ریډیو ته وایي:
مطلب بنیادی مقصد ہے جن آگا مشمان جی کم مطلب اسکولوں تنظی ہو مطلب جگہ نشم تے بغیر تعلیم نہ پاتی کی اور جگہ عمر دے اسکول دے داخلے دے اگر ٹول منگو اسکول نو ذرا بولو کہ نا دے پر مطلب دے جگہ بغدہ لاندی ہو سر ہوش وجہ سمر مشمان اسکول تزی اور سمر مشمان دی جگہ عمر دے اسکول دے داخلے دے سمر اسکول کی دے سمر باہر دی آتا خدا سے دل لگا چپ کم والوں کو لگا بھائی مطلب سے چل سر اسکول نہ نشتا نو دے پروگرام لاندی چکم دی آگو تو منگ دس سوئنوں کی مطلب دے آگے برانچ اسکول والدین خصوصاً دا پیغام دے چاہ مطلب دے پکم ترکم بھی چیتا بھی ناگا خپل مشمان چکنی اسکولوں کے داخل کیسے دن سبا زمانہ کی دا وقت سے رغل دے چاہ بغیر دے تعلیم نہ مطلب دے چاہ بالکل انسان آگا بکا بالکل ناممکن ادا کرنا
کله مو چې دوی نه دا پښتنه وکړه چې دا پروژه به د خیبر قبایلی سیمې په تعلیمي شرح باندې څه اثر پرې باسي او په دې سیمه کې په بمونو سره الوزول شوو سکنونو له وجې کوم ماشومان د زده کړو څخه بې برخې شوي دي، هغوی ته د متبادل تعلیمي اسانتیاو دپاره څه پلان لرئ؟ نو نوموړي یې په اړه وویل،
نو دا په شرعي خوندګۍ باندې خاصره غورځي، لکه اوس زموږ شرعي خوندګۍ تقریبا 50% لږ بګ ده کنه، نو دا به سره بالکل سره براراس د سره تعلق دی، هغه به سره زیات شي انشاءالله. مونږ خو لکه یو طرف ته سکولونه ورانېږي، نو مطلب چې بل طرف ته مونږ انشاءالله به دوو سره اوسره لکه خاص خصوصا په هغه علاقو کې چې کم ځای کې مطلب امن شته، او داسې مطلب دی چې سکولونه مونږ مطلب په ټینټونو په تمبانو کې مونږ شروع کړي دي، انشاءالله چې چلو به دا کوشش ده چې ماشومان او تعلیم انشاءالله موږ سره په یو طریقې سره نه خرابېږي.
د ان سی ایچ ڈی او د خیبر ایجنسۍ د تعلیم د دفتر په مرسته سره دغه پروژې ته د خیبر قبایلی سیمې خلک په کوم نظر سره ګوري او دوی د خپل ماشومانو لپاره کوم ډول تعلیمي اسانتیاوې غواړي، په دې حق لباندې یو څو ځایي تنه مشال ریډیو ته وایي.
سعودی احمد افریدی ز لنډی کوتل خیبر اوسیدونکی، حکومت خو اکثر چې کوم دی دغه سي مختلف ادارې قائم کی او خلکو ته شنه باغونه اخباره کی، خو په حقیقت کې بیا داسې عملی سنخ کاری چې خلکو ته فائدہ ورسیږي. نو حقیقت دا دی چې سي ایچ ڈی دا کومه منصوبه چې په قبایلی علاقو کې شروع کول کېدو، نو دا یو ښه پروګرام دی، خو کچه ته دغه ته یو عملی شکل ملو شي او دغه نه غریب خلک مستفید شي.
ما نامه اکمل خان او پیروخیل اوسیدونکی یم، او هغه سرکاري سکولونه چې کوم سکولونو کې استادان کم دي، کوم سکولونو کې کلاسونه کم دي، هغه له دوی په تر باندې استادان ورکړی شي، هغه له دوی په تر باندې کمرې جوړې کړی شي، نو په همدغه طریقه باندې به دا ماشومان د سکول ته راځي، هغه نور خپل چې کوم د کور کلي کوم ماشومان دي هغې سره به یو ځای کې دوی کښېني، ښه سبق به وایي. چې دوی کوم نور سکولونه جوړوي دی په ځای باندې، دا کوم چې وران شوي سکولونه دي دا په کاغذاتو کې شته، د دوی انفراسټرکچر دی، باقاعده سټاف شته، باقاعده دوی هر څه شته، صرف خالي تعمیر دی، صرف سکول بلډنګ جوړول دي. نو که دوی سکول بلډنګ جوړ کا، نو داسې به دوی وګڼي چې مطلب یو تیار سټاف هم دوی پرووایډ کړي دی لپاره، نو دوی ته به دا مشکل بچنی.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې د ذکر کړی شوی پروژې تر څنګ دی په دې سیمو کې په بمونو سره الوزول شوي سکولونه بیا جوړ کړی شي، او د باقی پاتې سکولونو حفاظت ته هم یقیني کړی شي. فرحات شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو کولای شئ موږ ته ایس ایم ایس راولېږئ، او دا نمبر به اوس لږه شیبه کې واورئ، دا د پاکستان نمبر دی. تاسو ډیر په اسانه او ډیر په ارزانه باندې موږ ته ایس ایم ایس کولای شئ، او دلته د مشال ریډیو همکاران هر ورځ د ایس ایم ایسونو یو څه غوره کوي، یو پروګرام درته جوړوي او دا تاسو ته پاره وړاندې کوي. تاسو کوشش کوئ چې په خپلو ایس ایم ایسونو کې یوازې دا ملکې چې مشال ډیره ښه ریډیو ده، یا نجیب عامر ښه خپرونه وړاندې کوي، یا حسیبه وړاندې کوي، یا فلانې، د دې ترڅنګ ته دا هر ورځ چې تاسو ساوري د مشال ریډیو کې په دغه سیاسي موضوعاتو باندې تاسو تفصیل وړاندې کولای شئ. مثلا نن د کراچۍ د زندانونو نه 340 افغان بندیان خوشې شول، افغان کډوال پاکستان کې ولې نیول کیږي، په دې موضوع په قومي مشرانو باندې هدفي بریدونه ولې ترسره کیږي، لکه مظفر علي خان په سواد کې وژل شو، په باجوړ کې نن 14 وشوه، دا 14 ولې کیږي. په هر موضوع چې تاسو وغواړئ تاسو مونږ ته ایس ایم ایس کولای شئ، او کشمیر در سره نه وینو احمد شاه به درته وایي.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د ایس ایم ایس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای شئ. تاسو موږ ته پر دغه موبایل شمیره ایس ایم ایس کولای شئ، 0332 533 3351. د ایس ایم ایس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ.
اوس هم یو بل رپورټ. اروپایي ټولنه وایي چې موبایل یا ګرځنده ټلیفون او بی سیمه کمپیوټرونه روغتیا ته تاوان رسوي، او په کار ده چې په سکولونو کې له دې ټکنالوژۍ نه لږ تر لږه کار واخیستل شي. په دې اړه نور تفصیل حسیبه شهید وړاندې کوي.
اروپایي ټولنې په دې روسیو کې خبر ورکړ چې موبایل ټلیفون او بي سیمه کمپیوټرونه د انسان روغتیا ته خنډ دي، نو په کار ده چې په خوندزیو یا سکولونو کې تر وسه پورې ترې ډډه وشي. په دې اړه ډیلی ټلیګراف ورسپانه لیکي چې د دغو وسایلو وړاندې خای کانسر یا سرطانی ناروغي پیدا کړي او د دماغ پر ودی اغیز وکړي. البته ډیلی ټلیګراف ورسپانه دا خبره هم کوي چې دا مسله د روغتیا نړیواله اداره نه مني او دغه نړیوال سازمان له سیډونو وروسته څرګنده کړه چې یا دغه برېښنایي وسایل روغتیا نه خرابوي او یا هم انسان ته لږ زیان اړوي. رپورټونه څرګندوي چې د اروپایي ټولنې له لوري کېدای شي چې دا مسله عمومي غونډې ته وړاندې شي. البته تر څو چې په عمومي غونډه کې پر دې مسلې سلام نیوي شوي قانوني بڼه نشي خپلولای. اروپایي ټولنه دا خبره په داسې حال کې خپروي چې نن سبا په نړۍ کې د بیسیمه کمپیوټرونو او ګرځنده لاسي ټلیفونونو یا موبایل کارول خورا ډیر او پراخه شوي دي او د دې خبرې یو بیلګه ده چې په جرمني کې انټوتکی مرغان د موبایل د بیلابیلو زنګونو او نغمو نکلونه کوي. لومړی موبایل ټلیفون په 1903 کال کې جوړ شو. دا موبایل موټرولا کمپنۍ راوست چې 2 کیلو دروند وو. دغه ټلیفون بیا ورو پسې سپک شو او دومره نور شایان پکې ځای پر ځای شول چې نن سبا د وړو کمپیوټرونو کار هم ورکوي. نویګیټر او لارښود هم لري او د کمرو پر ځای هم کارول کیږي. په 1909 میلادي کال کې په نړۍ کې څه باندې 2 لس میلیونه کسانو موبایل ټلیفون کارو او په 2010 کال کې دا شمیره 3600 میلیونه کسانو ته په ټوله نړۍ کې ورسیده. خو د افغانستان او پښتونخوا او بیلابیلو قبایلي سیمو کې لا هم ځینې خلک د دې اسانتیانه برخمن نه دي.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو مونږ دا سلیکو
MASHALRADIO.COM
تاسو د مشال ریډیو د ویب پاڼې پته واوریدله. د ویب پاڼې ته که تاسو سر ورخکاره کړئ، دا موږ چې کومې خبرونه وړاندې کوو نیز خبرونه د هلته پرتې وي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ د ورځې تازه خبرونه هلته ولولئ او په غږ کې واورئ، او زموږ خبرونه که تاسو انټرنیټ لرئ نو نیخ په نیغه د کمپیوټر نه د خپل دغه ویب سایټ نه تاسو اوریدلی شئ. تاسو دې ویب سایټ ته سرخکاره کړئ. اوس هم د لوبو اونیز پروګرام د تلرو چې بوریوال کاکړې وړاندې کوي، او په دې پروګرام کې تاسو د لوبو په اړه مرکی او رپورټونه او خبرونه اوریدلی شئ.
د لوبو نړۍ
د مشال ریډیو د لوبو د اونیز خبرونه اوریدو ته مو زابوريوال کاکړ هر کله کوم. په دې هیله چې هر ځای یاست روغ او جوړ به یاست. ستاسو د شی روغتیا په هیله د دې اونۍ په خبرونه پیل کوو. د خبرونه په لومړی رپورت کې به اوري چې پاکستان د آیرلند لوبډلې سره نن د دوو لوبو د لړۍ لومړی لوب تر سره کوي. په دویم رپورت کې به اوري چې د انډین پریمیر لیگ د پای لوبه نن تر سره کیږي. بیا به د افغانستان او د پاکستان د ای کرکټ لوبډلو ترمنځ د لوبو حال هم درکو. له هغه وروسته به اوري چې پاکستان د نړیوال چمپینشپ لپاره د سنوکر 2 کسیز لوبډله اعلان کړې ده، او همدا ډول به د کوټي د سیمیز لوبو په اړه اونیز رپورت هم د خبرونې برخه وي. لمشال ریډیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، د پاکستان د کرکټ لوبډله د آیرلند په وړاندې د دوو لوبو د ترسره کولو لپاره د هیوا ته رسیدلې ده. د دې لړۍ لومړۍ لوبه به نن ترسره کیږي او دویمه لوبه به د روانې میاشتې پر 1:30 نیټه ترسره کیږي. راځئ چې په دې اړه له پامیر ساحل څخه د رپورت واورو.
د پاکستان د کرکټ لوبډله د ویسټ انډیز تر دورې وروسته د دوو یو ورځنیو لوبو لپاره آیرلند ته رسیدلې ده. د دې دوو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه نن یعنی د مې په 28 نیټه او دویمه هم د روانې میاشتې په 1:30 نیټه ترسره کیږي. د پاکستان او آیرلند ترمنځ تر اوسه یوازې یو لوبه ترسره شوې چې په هغه کې د آیرلند ناتجربه کار لوبډلې پاکستان ته ماته ورکړې وه. د 2009 زیږیز کال د کرکټ د نړیوال کپ په لومړی پړاو کې پاکستان له آیرلند سره مخامخ شو. پاکستان لومړی بیټنګ کړی او پر 132 منډو یې ټول لوبغاړي سوځېدلي ول. د آیرلند لوبډلې د وو لوبغاړي پر سر د ټاکل شوی هدف په پوره کولو سره نه یوازې لوب ګټلې و بلکې پاکستان یې له نړیوال کپ څخه هم ایستلو. دا دوه لوبډلې تر شاوخوا څلور کالونو وروسته یو ځل بیا له یو بل سره په داسې وخت کې مخامخ کیږي چې آیرلند خپل لوبډله تکړه کړي او د پاکستان په لوبډله کې زیاتره نوي لوبغاړي لوبه کوي. له آیرلند سره د لوبو پر مهال به د پاکستاني لوبډلې مشري د مصباح الحق پر غاړه وي، هغه ځکه چې د ویسټ انډیز تر دورې وروسته شاهد افریدی له کپتانۍ لرې کړل شو. یاد دې وي چې د ویسټ انډیز پر وړاندې په پنځو لوبو کې لومړی درې پاکستان او وروسته دوه کوربه هیواد ویسټ انډیز ګټلې وي، او همدا ډول د شاهد افریدی په کپتانۍ کې پاکستان د پنځو لوبو لړۍ ګټلې وه. شاهد افریدی که څه هم د آیرلند د دورې لپاره په لوبډله کې شامل کړل شوی و، خو نوموړي د پاکستان د کرکټ بورډ ته ویلي چې دای د خپلو شخصي مصروفیاتو له کبله نشي کولای چې له لوبډلې سره آیرلند ته ولاړ شي. د کرکټ پر لوبه ژور نظر لرونکي په دې اند دي چې په نړیوال کپ کې د پاکستاني لوبډلې تر نیمه پای لوبې رسولو او د ویسټ انډیز پر وړاندې د پنځو لوبو د لړۍ پر ګټلو سربیره د شاهد افریدی له کپتانۍ څخه لرې کول د پاکستان د کرکټ بورډ یو ناسم ګام دی. خود دې کرکټ بورډ چارواکي بیا وایي چې دا د بورډ تګلارې برخه ده چې د هرې دورې لپاره نوې کپتان وټاکي.
پامیر ساحل و چې تاسو ته د پاکستان او آیرلند د لوبډلو ترمنځ د ترسره کېدونکو لوبو په اړه ریپورت وړاندې کاو. اوس به نجیب عامر ته غوږ شو او له هغه څخه به واورو چې د انډین د پریمیر لیګ کرکټ ټورنمنټ د پای لوبه نن د چاو چا ترمنځ ترسره کیږي او په دې لړ کې کوم لوبډلو او کوم لوبغاړو شلو بکړی و. راځي چې ریپورت ته غوږ شو.
د سلورم انډین پریمیر لیګ د پایلو بنن یعنی د مې پر 28مه نیټه د رایل چیلنجرز بنگلور او چنائی سپر کینګز ترمنز د هند د چنائی د خار په میدان کې ترسره کیږي. دا لوبه به د پیښور له وخت سره سم مازیګر 4:30 بجې پیل کیږي. رایل چیلنجرز بنگلور او چنائی سپر کینګز ل خپل سوار لس لوبو څخه نه نه لوبي وګټلې او پایلو بو ته اوته. د اپریل پر 8مه نیټه پیل شوی دی ټورنامنت کې د نړۍ له خو او تکړه لوبغاړو څخه جوړو لسو لوبډلو برخه اخیستي و چې تر پایلو به وړاندې درې اویا لوبې ترسره شوې. په دې ټورنامنت کې پایلو به ته لوتونکو لوبډلو رایل چیلنجرز بنگلور او چنائی سپر کینګز پرته د لوبډلې شاملې وې چې ممبئی انډینز پکې پر دریم، کلکتا نایټ رایډرز پر سلورم، کینګز 11 پنجاب پر پنځم، راجستان رایلز پر شپږم، دکن چارجرز پر اووم، کوچی ترسکرز پر اتم، پونا واریرز پر نهم او دهلی ډیر ډیولز پر لسم یعنی روستی نمبر راغلو. د دې سلورم انډین پریمیر لیګ په ترڅ کې تر پایلو به وړاندې د بیټنګ په برخه کې د رایل چیلنجرز بنگلور لخوا لوبیدونکې د ویسټ انډیز نومیالی لوبغاړی کریس ګیل په یو لسو لوبو کې 608 منډې کړې دي او پر لومړي نمبر دی. پر دویم نمبر د ممبئی انډینز کپتان او په نړیوال کرکټ کې د هند د لوبډلې مشهور لوبغاړی سچن ټنډولکر دی چې اوس یې لوبډله له پریمیر لیګ څخه وتلې ده. نوموړي په 16 لوبو کې 553 منډې وکړې خو لوبډلې ماتې وخوړ او له ټورنامنټ څخه ووت. او پر دریم نمبر بیا د رایل چیلنجرز بنگلور لوبغاړی ویرات کلی دی چې په 15 لوبو کې 522 منډې کړې دي. د بالنګ په برخه کې د ممبئی انډینز د پلوه لوبیدونکي د سریلنکا تیز بالر لیسیت ملنګا په لومړي نمبر دی چې په 16 لوبو کې 28 وکټونه واخیستل. پر دویم نمبر هم د ممبئی انډینز لوبغاړی مناف پټیل دی چې په 15 لوبو کې 22 وکټونه واخیستل. او پر دریم نمبر بیا د رایل چیلنجرز بنگلور لخوا لوبیدونکي سرینات اروین دی چې په 12 لوبو کې 19 وکټونه اخیستې دي. انډین پریمیر لیګ د کرکټ په لوبه کې د 20 اورونو هغه ټورنامنټ دی چې سلور کال وړاندې یعنی په 2008 کال کې د هند کرکټ بورډ پیل کړو. دغه ټورنامنټ په 2008 کې راجستان رایلز، په 2009 کال کې دکن چارجرز او په 2010 کال کې چنائی سپر کینګز ګټلو. او د 2011 کال د ټورنامنټ د پایلو به نن د رایل چیلنجرز بنگلور او چنائی سپر کینګز ترمنځ ترسره کیږي.
نجیب عامر وو چې تاسو ته د انډین پریمیر لیګ په اړه ریپورت وړاندې کاو. او اوس هم بشیر غواش ته ورځو او له هغه څخه اورو چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دا وخت په پاکستان کې لوبي ترسره کوي او همدا ډول د سریلنکا لوبډلې پاکستان ته له تګ څخه انکار کړی دی. د دې دواړو موضوعاتو په اړه د بشیر غواش د ریپورت غوښته.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دا وخت د دریو یو ورځنی لوبو لپاره په پاکستان کې د دې ملک له ای لوبي سره د بازي کول لپاره موجوده ده. له دې لوبو څخه دوه لوبې په اسلام آباد او راولپنډي کې تر سره شوې دي چې دواړه د پاکستان اے لوبډلې ګټلې او درېمه لوبه به د مئی په 29 نیټه په فیصل آباد کې تر سره کیږي. که څه هم دغه لوبې نړیوال حیثیت نه لري، خو د افغانستان د ملي لوبډلې په صورت کې یو نړیواله لوبډله له شاوخوا دوو کلونو وروسته د لوبو لپاره پاکستان ته تللې. په پاکستان کې د نړیوال کرکټ لړۍ له هغه وروسته ولاړه ده چې د 2009 کال د مارچ په 3 نیټه د لاهور په ښار کې د سریلانکا په لوبډله برید وشو. په دې برید کې 8 تنه ووژل شول او 8 تنه نور ټپیان شول، چې د سریلانکا لوبغاړي او د دوی د لوبډلې چارواکي هم په زخمیانو کې شامل وو. له هغه پیښې وروسته نه یوازې د سریلانکا لوبډلې خپل دوره په نیمای کې پریښود او خپل هیواد ته ستنه شوه، بلکې نورو لوبډلو پاکستان ته د لتلو انکار وکړ او د کرکټ نړیوالې شورا د 2011 کال د نړیوال کپ هغه لوبې چې په پاکستان کې به ترسره کېدې هم هند، سریلانکا او بنگلادیش ته ورکړې. د تیرې سه شنبې په ورځ د سریلانکا د کرکټ بورډ د پاکستان هغه بلنه ونه منله چې خپل لوبډله د پاکستان ته ولیږي. د سریلانکا د لوبډلې کپتان تلیکرتنه دلشان هم د خپل هیواد د کرکټ بورډ د پریکړه وستایله او وی ویل چې که هر ډول فیصله شوه وي خو د به پاکستان ته نه وتللې. د سریلانکا د لوبډلې کپتان تلیکرتنه دلشان چې دا وخت د انګلستان پر وړاندې په ټیسټ لوبو بوخت دی، هلته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې دی نه غواړي یو ځل بیا د 2009 کال د مارچ په 3 نیټه رامنځته شوې پیښې سره بیا مخامخ شي. پاکستان سریلانکا ته د داسې دورې بلنه ورکړې وه چې درې ټیسټ، 15 یو ورځنۍ او 2 شل ورځې لوبې پکې وي. د سریلانکایي لوبډلې پاکستان ته له تګ څخه تر انکار وروسته داسې ښکاري چې دا لوبې په کوم بل هیواد او یا هم په سریلانکا کې ترسره شي. خو د پاکستان د کرکټ بورډ مشر اعجاز بټ د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د ملي لوبډلې دورې ته په اشاره سره وویل چې پاکستان د کرکټ د نړیوالو لوبو لپاره خوندي دي او د هغه په خبره په دې لړ کې د افغانستان د کرکټ لوبډله نړۍ ته یو مثبت پیغام ورکوي. اعجاز بټ زیاته کړه چې د پاکستان خلک به هرې هغې نړیوالې لوبډلې ته هرکلی ووایي چې پاکستان ته د لوبېدو لپاره ورشي.
زموږ همکار بشیر ګواښو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. درنو اوریدونکو، د پاکستان د بلیارډ او سنوکر اسوسییشن د نړیوال چمپینشپ لپاره چې په دوبۍ کې ترسره کیږي خپل دوه کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دا چې دا لوبه به له څه وخته تر څه وخته ترسره کیږي او د پاکستان لوبډله پر کوم لوبغاړو مشتمله ده، راځئ چې په دې اړه له اسرار الله مومن څخه دا رپورټ واورو.
د پاکستان د بلیارډ او سنوکر اسوسییشن په دوبۍ کې د جون له 24 څخه تر 28 نیټې پورې ترسره کیدونکي نړیوال سنوکر چمپینشپ لپاره خپل دوه کسیز ټیم اعلان کړی دی. په دې لوبغاړو کې د پاکستان د کچې چمپیئن شاهد آفتاب او د ایشیایي لوبو پخوانی دویم نمبر لوبغاړی محمد سجاد شامل دي. په دې ټورنامنټ کې د ګډون لپاره د دوبۍ د بلیارډ او سنوکر اسوسییشن، افغانستان، هند، تایلند، چین، سنگاپور، هانګ کانګ، شام، سعودی عرب، بحرین او قطر ته هم بلنه ورکړې ده. د پاکستان د بیلیارډ او سنوکر اسوسییشن سیکرټری منور حسین شیخ د پنځشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې لوبو کې د برخه اخیستلو هدف د 2011 کال نړیوال کپ ته تیاری کول دي. د 2011 کال د سنوکر د لوبې نړیوال کپ به د جولای د میاشتې له 11 څخه تر 13 نیټې پورې په تایلند کې ترسره کیږي. په دوبۍ کې د 1200 هیوادونو ترمنځ ترسره کیدونکي سنوکر چمپینشپ د ګټونکو لوبډلې لپاره 5000 امریکایي ډالر، پر دویم نمبر راتلونکي لپاره 2500 امریکایي ډالري ټاکل شوې دي. همدا ډول به تر سیمی فائنل پورې رسیدونکي هر لوبډلې ته 1500 امریکایي ډالري ورکول کیږي او هغه لوبغاړي چې په شخصي توګه ښه بازي وکړي به 1500 امریکایي ډالري د جایزې په توګه وګټي.
اسرار الله مومند چې تاسو ته د سنوکر د نړیوال چمپینشپ په اړه رپورټ وړاندې کوو. درنو اوریدونکو، د خبرونو په پای کې به ولاړ سو کوټې ته او له هغه ځای څخه به واورو چې هلته نیاز مساخیل په خپل ریپورت کې د سیمیزو لوبو په اړه کوم سره غونډ کړی دی. راځي چې ریپورت یې واورو.
په کوټه کې ټوله کوټه سردار زینول عابدین خلجی کرکټ ټورنمنټ په لړ کې د خیبر سپورټس او وطن سپورټس ترمنځ یو خوندور لوبه وسوه. خیبر سپورټس اول بیټنګ وکړو او د شپږ لوبغاړو په تاوان په ټاکل سو 12 اورو کې 103 رنزه جوړ کړل. په جواب کې وطن سپورټس پر 80 رنزه اوټ سو. دغه رنګه خیبر سپورټس لوبه په 30 رنزه وګټله. پنځوسم کامی باسکټبال چمپینشپ پرون نهبل ورځ یعنی دروانی میاشتې پر شپږویشتمې نیټې په اسلام آباد کې شروع سو چې د جون تر اولې نیټې پورې به دوام ولري. په دې مسابقو کې د بلوچستان د باسکټبال لوبډله بابای سپورټس عطا محمد کاکړ له کوټ څخه د اسلام آباد پر لور رخصت کړه. په دغه موقع نوموړي هیله څرګنده کړه چې د بلوچستان لوبغاړي به د پخوا په شان ښه لوبه وکړي او د علاقې نوم به ځلانده کړي. په ګرلز ډیګری کالج لورلای کې د نجونو درې ورځنۍ د لوبو میله د روانې میاشتې پر درسمې نیټې پیل کیږي. په میله کې به د کرکټ، بیډمنټن، اتلیټکس او نورې لوبې ترسره شي، او په دې کې به د لورلای، ژوب، کلاسیفولا، شیرانی او مسلم باغ نجونې یا د کالج زده کوونکې برخه واخلي. دا مقابلې د بلوچستان د لوبو د محکمې د وزیر شانواز مری او د کالجانو ډایرکټر سعدالله توخی په مرسته ترسره کیږي. په کوټه کې پنځم ټول بلوچستان ان بی پی بیډمنټن چیمپیونشپ پرون شروع شو. د دې پرانستنه د بلوچستان د جیل د محکمې وزیر ملک سلطان ترین وکړه. چیمپیونشپ به د جون د میاشتې تر پای پورې دوام ولري. په چمن کې ټول چمن سردار جلانی خان اچکزی فټبال ټورنمنټ په لړ کې د کالج 11 او شایسته باچا کلب ترمنځ یو خوندور لوبه وسوه. له خوندورې مقابلې وروسته کالج 11 لوبه د یو په مقابل کې په درې ګول وګټله. او آخری خبر لکلات څخه، په کلات کې شهید ایوب مندوخیل کرکټ ټورنمنټ په لړ کې د فیصل جان کلب او ګیاوان کلب ترمنځ یو په زړه پورې لوبه وسوه. فیصل جان کلب اول بیټنګ وکړو او په ټاکسو شپارس اورو کې 114 رنزه جوړ کړل. په جواب کې ګیاوان کلب هدف په آخري اوور کې ترلاسه کړو او درې لوبغاړي له لاسه ورکړل. دغه رنګه ګیاوان کلب لوبه په اوو وکټو پر خپل نامه کړه.
د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل و چې له کوټ څخه تاسو ته د سیمیز لوبو په اړه ریپورت وړاندې کوو. درنو اوریدونکو، له همدې سره د مشال ریډیو د لوبو د اونیز خبرونه پای ته رسیږي. هر ځای چې یاست خوش او بریالي اوسئ.
دا مشال